دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 15 بجې سو. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ اوله نیټه ده. زه احمد شازمی يم او د مشال رادیو په ورستی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به د بلوچستان د پرسیکیوټر جنرال د تشتول کېدو په جلوزو کې هم کې د کډوال لخوا د لوږې د هړتال او د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د پښتو ژبې د نصاب سربیره په پاکستان کې د پټرولو په نرخونو کې د زیاتوالي حال درکړو. خو په لومړي سر کې به ګولایاس ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان پروسیکیوټر جنرال واسه ترين اډوکیټ نامعلومه کسانو تختولې دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتی ځواکونو ورګټ کړي او امریکا د ترکیې د وزیر اعظم د هغه بیان غندنه کړي چې پکې نوموړي سهونیت د بشر پر ضد جرم ګرځولې وو. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان پروسیکیوټر جنرال واسه ترين اډوکیټ نامعلومه کسانو تختولې دي. لکوټي د مشال رادیو خبريال د تختول شوی وکیل واسه ترين ضرور ساجد ترين له خولي وای چې نو موړې د زیارت پر ورځ لکوټي اسلام آباد ته روان وو. ساجد ترين تیر شپه مشال رادیو ته ویل چې په روستي ځلې هغه وخت له واسه ترين سره په ټلیفون خبري شوی وي چې نو موړې په ژوب کې وو. نن د هغه د تختولو پر ضد د بلوچستان بار اسوسییشن د لوري په ټول عدالتونو کې د کار بندیز اعلان شوی وو. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د واسه ترين د تختول کېدو اسخود نوټس هم اخستی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان ټول ګوندیز کانفرنس ویلي چې د ستر جرګې په مشرۍ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران له وسلوالو ډلو سره خبرې ترې پیل کړي. دا ټول ګوندیز کانفرنس د زیارت په ورځ جمعیت علما اسلام رابللی وو. تیر ماښام ناوخته د غونډې په پای کې د یاد مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کانفرنس ګډې اعلامیې جاري کولو په موقع ویل چې له وړاندې نه جوړه شوې ستره جرګه نوره پراخه کړی شي. سیاسي ګوندونه په دې هم سلا شو چې موجوده او عبوري حکومت او د ټاکنو وروستو نوې حکومت به د کانفرنس په تجویزونو عمل کولو پابند وي. تر دې وړاندې د تیرې میاشتې په 14 نیټه د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم آل پارټیز کانفرنس رابللی وو چې مقصد یې د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې حل لارې لټول او د ټولو ګوندونو لخوا یو متفقه کړنلاره ټاکل وو. د خبر ایجنسۍ نه بې کورشي به کډوالو په جلوزو کیمپ کې نن په شپږمه ورځ هم د لوږې هړتال جاري ساتلی دی. په دغه کیمپ کې یو شمېر کډوالو نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حکومت لخوا د خوراک ورکولو پیکیج کې کمی راوستل شوی دی کوم چې د دوی کورونو لپاره ناکافي دی. یو کډوال مشال رادیو ته ویل بلخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري ویان عدنان خان وایي چې را روان ورځو کې به کډوالو ته راشن زیات کړل شي. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګټ کړي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر حامد کرزی په یو تازه فرمان کې شوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنو د مرکز مشر صفت الله صافي د زیارت په ورځ په دې اړه مشال لري ته ویل
افغان ولسمشر امر کړی دی چې یو ځانګړی هیئت د امریکایي او نړیوالو ځواکونو سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. د هغوی څخه وغواړي چې ټول هغه تشکیلات یعنی نظامي تشکیلات چې افغانان دي او د نړیوالو ځواکونو سره دي یعنی قمانډۍ او عیاشۍ او ټولې چارې د هغوی سره دي هغوی باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم شي.
صفت الله صافي زیاته کړه چې د ملي امنیت د سلاکار رنگیر د افطار سپانتا په مشرۍ کې به پلاوی هغه ټولې ډلې معلوموي چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړ شوی دي او د افغان ځواکونو لکه بهر فعالیت کوي. د ویل چې یاد پلاوی به له نړیوال ځواکونو سره په دې اړه خبرې کوي او دا ډلې به په دریو میاشتو کې په افغان ځواکونو ورګډوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا یو چارواکی وای چې د بارانو چار وزیر جان کیری به د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره د نوموړي د هغه بیان په حق له چې پکې سهونیت د بشر پر ضد جرم ګرځولې وو اندېښنه څرګنده کړي. دغه چارواکی چې له جان کیری سره د جمعې په ورځ د روم نه انقره ته روان شوی د اردغان بیان په خاصه توګه یې راپارون کې بللې دي. اردغان د تیر چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د ملګرو ملتونو یو کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې د اسلاموفوبیا په شان سهونیت فاشیزم او د يهودیت خلاف کرکه هم د بشر پر ضد جرم وګرځول شي. د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وای د ولسمشر هوګو شاویز روغتیایي حالت ښه نه دی او د مرګ ژوند په کشمکش کې دی. مادورو د زیارت په ورځ سرکاري ټلویزیون د لارې ویل چې د شاویز روغتیایي حالت ډیر پیچلی دی خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. تاسو ته معلومه ده چې ولې نوموړی د خپل صحت خیال نه ساتلو، ځکه چې هغه خپل بدن او روح تاسو لپاره وقف کړی وو. هغه خپل ځان هیر کړی وو چې خلکو ته هر څه، کار، ژوند، کورونه، خوراک، تعلیم او د صحت سهولتونه ورکړي، او دا یو ریښتونی حقیقت دی. شاویز تیره میاشت وینزویلا ته د کیوبا نه د کینسر د ناروغۍ درملنې وروسته ستون شوی وو. د وینزویلا چارواکو تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې شاویز ته کومه د کینسر ناروغي ده او د دې درملنه په کیوبا کې ولې ضروري وه. شاویز د تیر کال اکتوبر میاشت ټاکنو کې بیا د شپږو کالو لپاره ټاکل شوی وو، خو ډېر زیات ناروغۍ له کبله د جنوري په میاشت کې د پرانستې دستوره کې ګډون نه و کړی. او روسي خبر دی چارواکي وای نن د سویلي عراق د سارو په یوه منډۍ کې دوه موټر بمی چاودنی شوي چې پکې درنه مرجوبله شوې ده. د سیمې پولیسو یو مشر عبدالجلیل الاسدي وای دغه برید د پلازمینې نه 200 کیلومتره لري په دیوانیه کې شوي. یو مقامی ډاکټر عدنان ترکی د وژل شو شمېره 15 او د ژوبل شو شمېره 15 سلوي خای. په سمدستي توګه د بریدونو پړه چاپه غاړه نه ده خستې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان پرسیکیوټر جنرال د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوی دی. د بلوچستان یو مشر وکیل د های کورټ د چیف جسټس د حکم حال راکوي.
جسټس قاضی پیزیسا سموټو چې نه واخستي او ټولو ادارو ته ولیکل چې د دې عقل د موبایل وغیرہ ټریس کی او چې څنګه بدر کا شوی دی.
په جلوسو کیمپ کې د خیبر ایجنسی کډوالو نن په شپږم ورځ هم بوک هړتالي کیمپ لګولې دي. دوی د مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت به نن له اوله تر دولسم جمعه پورې د پښتو نصاب ته حتمی شکل ورکوي. صوبایي وزیر تعلیم په دې اړه وایي
تعلیم عام کول د پاره یو ډیر لوی مثبت انجیده قدم دی. په هایر سیکنډری سکول باندې د سبجیکټ سپیشلیست چی د پښتو موجود لاندې لیول باندې 30,000 اسامه چی دی خالی نمنګړه کې کړی.
او په پاکستان کې یو ځل بیا د پټرولو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. عام کسان په دې اړه څه نظر لري؟
حکومت تیل ګران کړی دی او دا موږ ته کرایه نیم ګرانېږي نه. څنګه خو مطلب دار چې په دوو دیاړو کې دې کې خبرې کړی نشو برابر او دی. دا غریب سړي د پاره غټ نقصان دی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده mashalradio.com. د بلوچستان پرسیکیوټر جنرال محمد واسع ترین له ژوب سیمې څخه تښتول شوی دی. د نوموړي کورنۍ وایي واسع ترین له کوټي اسلام آباد ته پر لاره وو چې تر ژوب وروسته ورسره اړیکه پرې سوه. د نوموړي د تښتول پر ضد نن د جمعې پر ورځ د ټولې صوبې په عدالتونو کې کاربندیز وو. نور آل له کوټي خدای نور نصر راکوي.
د پراسیکیوټر جنرال بلوچستان واسع ترین د تښتونې پر ضد د بلوچستان بار اسوسیشن له لوري د صوبې په ټولو لویو او وړو عدالتونو کې کاربندیز روان دی. د بلوچستان بار اسوسیشن لخوا د وکیلانو د ټولو اتحادیو غونډه شوی چې پکې له حکومتي ادارو څخه غوښتنه شوی د پراسیکیوټر جنرال بلوچستان په اړه د ژر تر ژره پلټنې وسی. د همدې غونډې په اړه د بلوچستان یو مشر وکیل ابوالخیر اتسکسی مشال رادیو ته وویل
اوس پرې ولس پجې د بلوچستان بار اسوسیشن هاي کورټ بار اسوسیشن د مختلفو سینیرو ملګرو په ګډون باندې یو غټه غونډه وشوه چې هغه د دې واقعې غندنه وکړه او د حکومت او د مختلفو مخصوص ادارو څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د واسع ترین په اکل معلومات ورکول شي شاید د سره کوم قسمه واقع شوې ده.
د ابوالخیر په خبره د واسع ترین د تښتونې پر ضد د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی از خود نوټیس اخیستی او له متعلقه چارواکو څخه د نوموړي په اړه پوره تفصیل طلب کړی. بیا هم ابوالخیر اتسکزای
بلوچستان بار کونسل های کورٹ بار اسوسییشن وتیداران او زموږ محترم جسټیس قاضی پیزیسا او نور ججانو بیا د دې سخت اکشن واخستی سو موټو اکشن واخستی او ټولو ادارو ته ولیکل چې دې اکل د موبایل وغیرہ ټریس کی او چې څنګه بدر کسوي دي
د بلوچستان بار اسوسییشن د نموړي وکیل په وینا د دوه ورځو تر رخصتۍ وروسته به د دوشنبه په ورځ د وکیلانو بل غونډه کیږي چې په هغه کې به د راتلونکو لپاره پریکړه وکړي د ویلو ورده چې د جمعرات په ورځ د بلوچستان د سرکاري وکیلانو مشر وکیل یا پروسیکیوټر جنرال بلوچستان واسی ترین له کوټه څخه اسلام آباد ته پر لار و چې د نامعلومه کسانو لخوا تښتول سوی دی د واسی ترین کورنۍ وایي ورستای ټلیفوني تماس یې په ژوب کې ورسره سوی چې تر هغه وروسته هم د ده او هم د ده د موټر چلوونکي نمبر دواړه باندې تر اوسه پورې د نوموړي د تښتول کېدو مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
زموږ غله مشال رادیو څخوري له کوټې زو د پښتونخوا پرلور په جلوزو کیم کې د خبر ایجنسی به کورسو کډوالو نن په شپږم ورځ هم بو کړدالی کیم لګولې دی وای چې د حکومت لخوا د دوی خوراکي پیکیج کم کړل سوې دی چې د دوی د ټولو کورنۍ لپاره کافي نه دی د دوی په وینا کې چیرې د دوی د غوښتنې پوره نه کړل سوی نو دوی به د گورنر هاوس پېښور او بیا د پارلیمنت هاوس مخې ته هم احتجاجي ناستې کوي په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
دا پوزی عملیاتو او خراب امنیت له وجه د خیبر ایجنسی څخه بې کوره شوې په چلوزو کیمپ کې کډوالو د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې دوی د تیرو شپږ ورځو راسې بوک هړتالي کیمپ لګولی دی او دا ځکه چې دوی ته د حکومت لخوا ورکړل شوې میاشتنۍ خوراکي توکو کې کمی کړی دی او هغه کم خوراک د دوی د ټول ټبر لپاره ناکافي دی د دغې خوراکي ستونزو پخله باندې په کیمپ کې د بې کوره شوې د شورا یو مشر ګلبت خان اپریدی مشال لیډو ته صدا رنګ وویل ولې د دغه ستونزو په خلا سې کلمون د کیمپ انتظام چلون کې د قدرتي افتونو د نظام صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای ویان ادن خان او پختل د هغوی جواب صدارنګو
دا خیبر ایجنسی څخه د دغه به کور شوې یو بل مشر ملاخیل وای چې دوی ته په کیمپ کې د ډېر وخت راسي د صحت ستونزې هم شته دي دا صحت د ستونزو په خپل باندې د پی ډی ایم ویان عدنان خان وای یادونهول دا چې دغه بې کوره شوې قبالیانو غوښتنه وکړه چې یو خو دې د دوی په سیمو کې امن بحال کړي شي چې دوی واپس لاړ شي او بله دا که د دوی ستونزې همدغه رنګ دوام لري نو د دې وروسته به دوی په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته درنه ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پښتونخوا حکومت به نن له اوله تر دولسم جماعت پورې د پښتو نصاب ته حتمی شکل ورکوي چې د راتلونکي تعلیمي کال څخه به په سکولونو کې شودل کیږي. د نصاب جوړونکو استادانو او لیکوالانو ډله به خپل سپارښتنې او وړاندیزونه په لیکلې بڼه ټیکسټ بک بورډ ته سپاري چې د چاپ چارې به یې بیا هلته ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال اسرار اتل راکوي.
د خیبر پختونخوا د سکولونو لپاره تر دولسم جماعت د پښتو نصاب جوړولو کار نن سر ته رسی. دغه لړۍ کې د صوبایي حکومت لخوا په پېښور کې د استادانو او لیکوالانو 25 کسیزه غونډه خپل سفارشات او وړاندیزونه ټیکسټ بوک بورډ پېښور ته په لیکلې بڼه سپاري چې وروسته به پر اساس د پښتو نوي کتابونه چاپول شي. د نصاب جوړونې دا عمل د تلسم ترمیم وروسته له دغه واک ترلاسه کېدو سره سم د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند لخوا شروع کړی شو چې نن بشپړیږي. د پښتو د دغه نصاب پر اهمیت او د یاد لسورزنی غونډې په اهدافو دغه غونډې ګډونوال استاد او وتل لیکوال نورالامین یوسفزی مشال ریډیو سره داسې غږېدلی.
دا فاینل ډاکومنت دی او دا چې کوم دی نو د سلویختو کسانو کاروانو چې پکې د هر لیول استادان هم وو او شاعران ادیبان هم وو. کچېرې ټیکسټ بک بورډ د دې په رڼا کې دغه جوړ کړو کتاب نو چې کله ماشوم د اول نه تر دولسم پورې دا ووایي او سکول نه ووځي یا د کالج نه دا به د خپل ژبې خپل مقدسات او خپل قومي تاریخ خپل ژوند جواک دود دستور هر څه نه به خبرې د یو ښه انسان او یو ښه پښتون په حیثیت باندې د نوبل ویلج کې خپل کردار ادا کولی شي.
دا چې دغه نصاب څومره معیاري کېدی شي او له دې وروسته به پکې ټیکسټ بک بورډ نور څه کارونه کوي. په پېښور ټیکسټ بک بورډ پېښور کې د پښتو مضمون ماهر ډاکټر زبیر اسرت د مشال ریډیو سره غږېدلی دی. پښتنو زده کوونکو لپاره بعد پښتو دغه جوړ کړی شوی نصاب د موجوده حالاتو د مقابله او خپل تاریخ او کلتور درسونه ولري. په دې اړه مو د مشال ریډیو لپاره د سیړونکو پروفیسر محب وزیر سره خبرې کړې دي. تعلق لرونکي د ثانوي تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک د مشال ریډیو سره په یاد موضوع خبرو کې وای چې دوی د قبایلی سیمو په شمول د صوبې په ټولو برخو کې د تعلیم لپاره ډیر کار کړی دی.
تعلیم عام کول لپاره یو ډیر لوی مثبت انجیده قدم دی. دا عوامي سل پټه خدا منشور دی. او هایر سیکنډري سکول باندې د سبجیکټ سپیشلیست چې د پښتو موجود لاندې لیول باندې 30,000 اسامای چې دی خالی نمنګ ډکی کړی. په دې کې یو مسوګدان شي ثابت تر چې دا بیا په نیپوتیزم په بنیاد باندې شوی یا د رشوت او سفارش په بنیاد باندې شوی. موږ وعده دې کام سره کړی و
په پام کې د نیو دا چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا تر دولسمه د پښتو مضمون لازمی ګرځولو وروسته د نوي نصاب جوړولو کار سرته پر رسیدو به د پېښور ټیکسټ بک بورډ د پښتو دغه نصابي کتابونه چاپوي چې د ټیکسټ بک بورډ د واکمنو په وینا به د راتلونکي تعلیمي کال له د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ټولو سکولونو کې خودل شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خبري په کورم ایجنسی کې د ترګری د شکارسو سکولونو زده کوونکي غوښتنه کوي چې د نور زپلسو سیمو په شان دي د دوی د یو کال تعلیمي اخراجات معاف کړل شي. دا غوښتنه د سیمې زده کوونکو 13 ورځ په پېښور کې په یو غونډه کې وکړه. په دغه غونډه کې د یو شمېر زده کوونکو سربېره استادانو، ادیبانو، د سیمې مشرانو او حکومتي چارواکو ګډون کړی و چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
په کورم ایجنسی کې د ترهګرۍ ښکار شوي سکولونو د بیا جوړولو سره د نورو ځپلو شوو سیمو په شان د سیمې زده کوونکو د یو کال تعلیمي اخراجات دې هم معاف کړی شي. دغه غوښتنې د سیمې زده کوونکو د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د زیارت پورس ترسره شوي په یوې غونډه کې وکړې. د زده کوونکو د اتحادیې د کورم سټوډنټ یونین مشر محمد حبیب مشال لډیو ته وویل چې تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو په لړ کې حکومت دې د ترهګرۍ ښکار شوو زده کوونکو مرسته وکړي.
د مو تعلیمي ادارې په سنټرل کورم په لور کورم کې تباہ شوی دی دا وې دوه حالې لپاره دوباره اقدامات وکړی شي دین علاوه چې کوم دی مو دوباره سکالرشپ زیات کړی شي د مو سکالرشپ ډیر زیات کام دی پولیټیکل سکالرشپ د یو کال فیس مافي اعلان شوی دی او په هغه باندې عمل شوی دی لایک وزیرستان او ملاکند د سټول هم مو وختنه کو گورنر صاحب نه خپل ټول مشن وختنه کوم چې دا مو لپاره دم داسې سکالرشپ منظور کړی شي
د کورم سټوډنټس یونین لخوا جوړ شوی په دې غونډه کې زده کوونکو سره په لویه کچه استادانو هم ګډون وکړو غونډه ته حکومتي چارواکو سره د سیمې مشران ادیبان او سیاسي لیډران هم راغلي وو موږ چې کله د کورم ایجنسی زده کوونکو ته د تعلیم په لړ کې مرسته ورکولو په اړه د سیمې سینیټر رشید خان او اورکزی سره خبرې وکړې نو مشال لوبیو ته په دې اړه صدا سي او ویل
اوس صدا یو قبایلی گورنر راغله ده ان شاء الله تاسو به خبر شوی قبایلو د پاره ایجوکیشن سپیشل ایجوکیشن د پاره به یو داسې پالیسی جوړیږي ځاغه باندې د قبایلو آئنده نسلونه صدا هغه باندې کامل وشو نو هغه امپلیمنت شول نو ان شاء الله قبایلی سیمې نوجوانان صدې دا په هر میدان کې ان شاء الله روزي سکولونو د پاره صدا هغه د پاره خپل یو پیکج شته پیسې شته هر یو شی شته ډیر زر تر زر به خبر شي زم مارچ میاشت ته رشي اپریل کې به صدا کوم دا ډیمیج سکولونو دی باندې به کار شروع کی
واضح دی چې په ګورم ایجنسی کې د فرقایز شخړو او طالبان وسلوالو خلاف پوزي اپریشن پوجه تعلیمي نظام ته سخت زیان رسیدلې دی په سیمه کې تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه وښ په سکولونو د ترهګری ښکار شوې دي د قبایلی سیمو لپاره د افتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه د سیمې نه قریبا څلوېغ سره کورنۍ د ناامنۍ له کبله بې کوره شوې دي د کورم ایجنسی زده کوونکي وایي چې په سیمه کې اوس امن وزخه شوې ده زده کوونکي وایي که دوی سره مرسته ونه کړی شوه نو تعلیم په لړ کې د دوی سیمه به نوره هم وروسته پاتې شي
دا مشال ریډیو ده
په پېښور کې تیر شپه د خیبر پښتونخوا امنیتي اهلکارو خیبر هاوس ته څیرمه په خیبر سپر مارکیټ کې د پلټنې د عملیات پر مهال 25 مشکوک کسان ولیدل چې قانوني اسناد نه درلودل په خیبر هاوس کې څو ورځې وړاندې ځانمرګي برید شوی وو چې په ترڅ کې د خیبر ایجنسی د اسټن پولیټیکل ایجنټ په شمول یو شمیر نور کسانو ته مرګ ژوبلا وشته و په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي
په پېښور کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر لس ورځې وړاندې د ځانمرګي بریدونو وروسته بیګا د نیمې شپې پولیسو او نورو امنیتي ادارو د خیبر هاوس سره خوا کې د خیبر سوپر مارکیټ نه تیر چاپیره په پلازو او رهایشي فلیټونو کې د لټون عملیات ترسره کړي دي او تر 15 پورې شکمن هغه کسان یې نیولې دي چې قانوني اسناد یې نه لرل په دې لړ کې د ګولبرګ تانه یو پولیس چارواکي عبدالله جان مشال ریډیو ته وویل
مارکیټ کې شوی ګولبرګ راغلا چونکه دې ته پلازی دي ټولې او ټول د یو ځی بل ځی خلک راغلي دي غیر اشخاص دي هغه دلته کې ډیر دي دا هغه د پاره شوی چې د معلومات وشي چې دلته څوک څوک ډیر دي څوک سیږي څوک نو سیږي او دا غي تسلی وشي بعد تسلی نه لري دا وشي
ځایی اوسیدونکو د پولیس او امنیتی ادارو لخوا د نیمې شپې د لټون په دې عملیاتو ډیره سخته ناخوښي څرګنده کړې ده په دې لړ کې دغلته کې اوسیدونکي یو ځوان خبریال عبدالبصیر مشال ریډیو ته وویل
نو بیگا اپریشن شو پولیس راغلی وو په ډېر زیات تعداد کې راغلی وو مطلب څو خیبر سوپر مارکیټ چې څومره صدر کې دی هغه کې د خپل پورې عمارتونه دي هغه کې مختلف خلک اوسېږي د مختلف د صافه شوبې سره وابسته نو او بیگا موږ ودو او دا ټایم کې پولیس راغلی وو څومره ناروغه دا و دا به شروع کړی چې بس موږ سفیر د موږ چې په کې چلې سم سره دا نو پولیس تم جوړ پلو په نه ته پوس نه پختنه شو کې شو کنه بس एकदम ټول ته و درې کې کنه موږ کمرې کې درې یو راز څخه شروع دی موږ کې بلم دي او بس نه و درو لو بس بیا په ستره په پروارو دی یو صبر سو یو چې موږ مو ته چیرې چې چلې ته موږ په وای کنه دا موږ ته اطلاع راو دا یو بس نو تاسو خبر نه شو کولو بس موږ ته ټول پلازه په سر پته او بستری مستری راتوارو دې بیا راتدومونه چیرې خپنه شي یا سره او د سخاډغه ونه پکنه
دا چې د پاکستان قانون د لټون د عملیاتو په اړه د قانوني تاریخي کار په اړه سوایي د دې پښتني په جواب کې د پېښور های کورټ یو وکیل کریم مشهود مشال ریډیو ته ویل
پولیس خو به اول فرست کلاس مجسټریټ یا ډیپټي کمشنر ته درخواست ورکوي چې دلته داسې دا رقم مشکوک افراد دي یا قاتلان دي یا غلطي یا ډاکوګان دي یا جوارګر دي هغه نوبت کو ورته کوي چې دا دغه نوبت والا ملزمان دلته موږ شک ته په دې ایریا باندې نو هغه نه به اجازه راکړي څوک دې به دا کوي چې دوی به ځان سره یو فرست کلاس مجسټریټ ډیورینګ اپریشن ځان سره ساتي کوم دروازه ته دوی ناکینګ کوي هلته به یو مجسټریټ صاحب هم ولاړ وي او د هغې ایریا چې هغه ایریا سره پېژندل لري د هغې موافظین به هم ورته چاپی والے چې دا اٹریکشن دی او دې کې دوی دا پروسیډینګ چې کوم دی نه اډاپټ کوي یا دا غیر قانوني شو.
د یادونه وړ ده چې 13 اونۍ د ګل پورز د خیبر سوپر مارکیټ خوا کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر د ځانمرګي بریدون وروستو د عملیات ترسره شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په اسلام آباد کې 13 ورځ د جمعیت علما اسلام تر سیوري لاندې د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د فاټا د لوی جرګې د مشرانو ترمنځ ټول ګوندي زغونډه وسوه چې مخه یې په سیمه کې امن راوستل او د تشدد مخه نیول و. تر دې وړاندې هم په روانه میاشت کې دغه ډول ټول ګوندیز کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی و. دا چې دغه ډول کانفرنسونه به د امن په راوستو کې څه رول ولوبوي په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام تر سیوري لاندې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د فاټا لوی جرګې د مشرانو ترمنځ ټول ګوندیز کانفرنس وسو. په ټول ګوندیز کانفرنس کې مشران پر دې سلا شول چې د ترهګرۍ مسله یوې صوبې یا قوم ته نه ده ورپیشه، بلکې دا د ټول هیواد ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي. بلخوا د کانفرنس په پای کې د ګډونوالو لخوا وړاندیز ورکړل شو چې د سولې لپاره باید له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړل سي. تر دې وړاندې په روانه میاشت کې دغه ډول کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم رابلل شوی و. دا چې دغه ډول کانفرنسونه به د امن په راوستو کې څه رول ولوبوي، په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي یو خوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترهګرۍ په حق له واحد دریځ خپل کړی او بلخوا د دې کانفرنسونو په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان هم خبرو اترو ته رضا شوی دی.
زما خیال دا دی چې په سیاسي حواله باندې هم، په سماجي حواله باندې هم، کلتوري حواله باندې هم، اقتصادي حواله باندې هم، هغه خلک چې په ترهګرۍ کې، هغه تنظیمونه چې په ترهګرۍ کې او په انتحارګرۍ کې بوخت دي، هغه باندې په دې 40-50 واړو حوالو باندې ښه پوره اثر ورزیږي.
دا چې تر دې کانفرنسونو وروسته به د حکومت یا سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې څه پایلې ولري او کنه، په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر ریټایر صاد محمد خان خوشبینه نه دی او وایي یو خوا د دواړو لورو انډول نه دی برابر او بل خوا د کانفرنسونو جوړونکي خپلې ګټې په پام کې نیسي.
عسکري لحاظ سره چې کوم طالبان دي عسکري مضبوط دي، طاقتور دي، زموږ چې کوم دولت دی هغه کمزور دی او فشار روان دی، نو دا کمزورې د پوزیشن نه مذاکرات کیږي هغه څه زما په خیال باندې څه نتیجه اخیز نه کامیاب نه وي، ځکه چې هغوی چونکې طاقتور دي، طاقتور سره به بیا شرایط سخت وي. نو دا دي چې کوم دغه راوستې دی د این پی او جمعیت علما اسلام والا، دا ټول سیاست دی، دا بالکل دلې کامیابی یا د دې مخکې پیشرفت هیڅ امید نشته.
د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا سمو دا وړاندې د سولې د خبرو اترو په اړه بیانونه خپاره شول چې دواړو لورو ځینې شرایط څرګند کړي وو. دا چې ټول ګوندیز کانفرنسونه به څومره وکولای شي چې دواړي غاړي پر نرم شرایطو د خبرو اترو میز ته کښېنوي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي د سولې خبرې اترې هغه وخت غوره نتیجه ورکولای شي چې دواړي غاړي له رواداري څخه کار واخلي او د منځ لار خپل کړي.
اساسی خبر هغه ده چې آیا فریقین دې ته تیار دي چې هغه وکی روغه جوړه غواړي او روغه جوړه داسې حالاتو کې چې د یو بل کوم جایز مطالبات دي، جایز خبرې دي، هغه مني او کنه هغه سړی به په ناجایزه خبره باندې اتریږي او هغه چې داسې سچ وایم دا صحیح دي، داسې چې په کوم طریقه باندې د مسلې غواړم نو دا واحد حل دی، داسې نشي کېدی. دې لپاره به چې دی نو په کاردارې چې د وسیل کلبۍ نه کار واخیستی شي، د وادارې نه کار واخیستی شي او یو بل سره خبرو اترو کې چې د یو بل جایز مطالبات او جایز خبرې پیش نظر وساتل شي.
په پاکستان کې د امن لپاره ټول ګوندي زغوندو په داسې حال کې زور اخیستی چې د اوسنی حکومت اخیری ورځ دي او عام انتخابات را روان دي. په داسې وخت کې د دې ډول غونډو تر سره کول څه معنا لري؟ پروفیسر خادم حسین وایي له وسلوالو طالبانو سره تر دې مخکې هم په حکومتي کچ خبرې اترې شوی دي، خو اوس د راتلونکو انتخاباتو او له افغانستانه د نړیوال ځواکونو تر وتلو وړاندې یو نتیجې ته د رسیدو لپاره دا ډول هلې ځلې تیزې شوي دي.
د انتحاګر یا د جهادي بشپړ جال چې عالمگیر بشپړ جال دی، د هغې چې کمی هڅې دي چې یا ټول ټاکنې پاکستان کې ادرولی شي یا 2014 نه پس یا د هغې نه مخکې یو داسې صورتحال جوړ کړی شي چې خپل وزن ثابت کړی شي د ریاست په ضد. زما خیال دا دی چې څنګه د هغه غاړې نه دا یو مناسب وخت و، داسې د دې غاړې نه هم دا یو مناسب وخت دی چې څنګه هغه نقطه نظر جوړېږي او د هغې نقطه نظر د هغې سټریټجي او د هغې داو پیچ او ټیکټکس په مخ کې ځي، داسې په کار دا دی چې دلته سیاسي قیادت هم وکړي او څنګه چې وکړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د 40,000 خواوشا کسان وژل شوي دي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې ټوپک د مسلې حل نه دی، بلکې د خبرو اترو له لارې په سیمه کې امن او قراری راوستل کېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت د مازیګر 15 بجې شوې. ګلایز به د مهمو خبرونو سره ټکی واوروي.
د بلوچستان پروسیکیوټر جنرال واسی ترین اډوکیټ نامعلومه کسانو تختول دي. له کوټې د مشال رادیو خبریات د تختول شوی وکیل واسی ترین د رول لخلي وای چې نوموړی د زیارت پورس له کوټې اسلام آباد ته روان وو. نن د هغه د تختولو پر ضد د بلوچستان بار اسوسییشن لوري په ټول عدالتونو کې د کاربندیز اعلان شوی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان ټول ګوندیز کانفرنس ویری چې د سترې جرګې په مشرۍ کې دي، د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران له وسلوالو ډلو سره خبرې ترې پیل کړي. دا ټول ګوندیز کانفرنس جمعیت العلماء اسلام فیډلی رابللی وو. د خبر ایجنسۍ نبی کول شوي کډوالو په جلوزو کمپ کې نن په شپږمه ورځ هم د لوږې هړتال جاري ساتلی. کډوال د حکومت نه شکایت کوي چې د امداد په توګه خوراک کې کمی راوستي، بلخو چارواکي وایي چې را روانو ورځو کې به دا مسله حل کړي. د افغانستان حکومت غواړي چې نړیوال ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګټ کړي. دا سرګندونی د افغان ولسمشر حامد کرزی په یو تازه فرمان کې شوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او د رسنو د مرکز مشر صفت الله صافی د زیارت پورس مشال لډیتوي چې دا ډلې به په درې میاشتو کې په افغان ځواکونو ورګډوي. د امریکا یو چارواکی وایي چې د بارونو چارو وزیر جان کیری به د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره د نوموړي د هغه بیان په حق لا چې پکې صهیونیت د بشر پر ضد جرم ګرځولې وو اندېښنه څرګنده کړي. چارواکی وایي چې نن د سویلي عراق د سارو په یو منډي کې دوه موټر بمی چاودنی شوې چې پکې درنه مرګ جوړه اوختي. او د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د ولسمشر هوګو شاویز روغتیایي حالت خنډ دي او د مرګ ژوند په کشمکش کې دي.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوري دی چې ګلایاز وړاندې کوي. او سوار سدلی د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپان لوستي دا چې دغه ورسپان په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته غرسو.
نن د پاکستان مقامی ورسپان خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو لیکلې دي. مشر ورسپان خپل ادارې کې وایي چې 13 ورځ وزیرستان کې د یو خبريال وژنه، د غرن کراچي کې یو بل خبريال د قلنګ په غوښتنه نه پوره کول وژل، او سواد کې په بعضي خبريالانو ډزې کول یقینا چې د اندېښنې وړ خبره ده چې اخر هغه کوم طاقتونه دي چې خبريالان پنهخه کوي. ادارې لیکي چې کراچي کې د وژلې شوی خبريال ولی بابر ګواهان هم وژلې شو چې ورسره قاتلانو ته نور تحفظ ورکړی شو، او دغه رنگ پاتې خبريالان او نور خلک په زیات یره کې اخته شو. ادارې زیاتوي چې دا خبره هم بې ځایه ده چې حکومت دې هر خبريال ته تحفظ ورکړي، ځکه چې داسې نشي کېدی او نه خبريالان د خپل پیښې نه اوړي دي شي. داسې ښکاري چې دا قسمه پیښو سره یا خو په میډیا دباو اچول کیږي یا پاکستان په ناکام ریاست په هیڅ مختار اوستلو کوشش روان دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې دغه کوششونه موږ په ټوله کې ناکام او تر سوچې د حکومت خبردان او هغه خو نه عام خلکو ته تحفظ ورکړي دي او نه خپل پارلماني غړو ته. هر څوک دوی په تحفظ ورکولو کې ناکام دي، نو کم از کم دي دغه پټ لاسونو کې یو څو ته سزا ورکړي، نو هم به ورسره د خبريالانو په وژنه کې کمی راشي. د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د مردان د شیخ ملتون ټاون په حدودو کې د هوا کلی سره نږدې دوه نامعلوم وسلوالو په هغه پولیس اهلکار سید محمد دزي کړي چې د پولیسو د مخنیوي د یو ډلې په حفاظت مامور وو. ادارې وایي چې مردان کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د نوموړي پولیس اهلکار د حق رسېدو پیښه په یو داسې وخت کې رامنځته شوه چې د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې د دریو میاشتو د یوې ماشومې په بدن کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیره دوه ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیو په حق لا اوس هر چا ته دا معلومات شته چې دا یو داسې خطرناک رنځ دی چې که په وخت یې علاج ونه کړی شو نو لامل یې د ماشومانو معذور کېدل رامنځته کیږي. اداري وړاندې لیکي کتیر وختونو کې مونږ ګورو نو د ټولې نړۍ دننه دا یو ډېر لویا ستونزه په دې وجوا چې لدی عمله د پاکستان په شمول جنوبی ایشیا منځنی ختیځ او لویدیځو هیوادونو کې په لکونو شمیر ماشومان معذوره شوي وو. د دې ټولو ماشومانو د علاج هم بندوبست نه وو، ولې وروستو بیا د پولیو د مخنیوي ضرورت شدت سره محسوس کړی شو او د ماشومانو د دې خطرناک رنځ څخه د ژغورلو دپاره په نړیوال کچ پروګرام ترتیب کړی شو. نو اوس چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د پولیو په ډلو باندې دا قسمه پېښې کیږي، نو دا د فکر وړ خبره ده. اداریه اخر کې لیکي چې د څو میاشتو راهیسې په ټول ملک کې د پولیو په ډلو د نامعلومو وسلو والو لخوا د بریدونو کومه لړۍ روانه ده، نو په مردان کې یاد پېښه هم د دغې زنځیر کړی ده. او واضح ده چې دا لړۍ د هغه پټو عناصرو لخوا پیل کړی شوې ده کوم چې پاکستان د یو غوره او آباد ملک په څیر لیدل نه غواړي، نو ځکه د داشان عناصرو د مخنیوي ضرورت دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک کې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب یوه اداره سی بی جی وایي چې د نور کله په شان د قبایلي خبریال ملک ممتاز د هدفي وژنې پلټنې باید له پامه ونه غورځول سي او د هغه قاتلینو ته رسېدل د حکومت ذمهواري ده او د پاکستان حکومت باید خپل ذمهواري پوره کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې په مالي حساب کتاب کې په ممکنه بد انتظامیو خپله مقاله لیکلې ده. مجید بابر د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته اوروي.
په نیویارک کې د خبریالانو د خوندي ساتلو کمیټي سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په شمالي وزیرستان کې د خبریال ملک ممتاز د وجنې غندنه کړې ده او د پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د خبریال ملک ممتاز د هدفي وجنې په اړه پلټنې پیل کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست وایي چې خبریال ملک ممتاز د یو شمیر مشهورو رسنو سره دنده ترسره کوله او په دې وروستو کې د شمالي وزیرستان د پریس کلب صدر هم منتخب شوی و. دغه کمیټه د ملک ممتاز د ځینو ملګرو خبریالانو له خولې وای چې هغه ته پخوا هم د خپلو راپورونو له وجې ګواښونه ملو شوي وو. په قبایلي سیمو کې کارکوونکي خبریالان زیاتوي چې دوی ته د یو شمیر خواو لخوا ګواښونه ورکړل کیږي، کله د وسلوالو ډلو لخوا، کله د مجرمینو د هغو ډلو لخوا چې د مخدره موادو او وسلو په قاچاق کې ککړی دي، او کله د پاکستانی استخباراتي او پوځي ادارو لخوا. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلس وایي چې په تیرو لسو کالو کې د وجل شو خبریالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ملو شوی او د یادې کمیټه د سیړنو تر مخه په پاکستان کې د خبریالانو د قاتلینو د قانون منګولو ته د نس پارلو ریکارډ ډیر خراب دی او تر دا مهال 19 داسې کیسونه دي چې هیڅ پته نه خاينه لګي. د دغه کمیټه د هغو هیوادونو د یو فیرس تر مخه چې پکې د خبریالانو قاتلین لا اوس هم آزاد ګرځي، پاکستان په دغه فیرست کې پلسم نمبر دی. د سی پی جی د ایشیا لپاره مشر بابډیټز وای د ملک ممتاز غوندې د وتلي خبریال د دغه قتل باید پلټنې وشي او لکه د نورو وجل شو خبریالانو غوندې دا قتل هم بغیر تفتیشه او بغیر د پښتنو پاتې نشي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ملګرو ملتونو یو راپور چې یادې شوې ورځپاڼې کتلی دی وایي د ملګرو ملتونو هغه اداره چې د افغانستان پولیس سره د کیدونکو مالي مرستو د حساب کتاب څارنه کوي له کلونو راهیسې په لویه پیمانه د سامانونو په خریدارۍ کې په غلا غدیو سترګې پټې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه راپور چې لا ولسته نه دی په ډاګه شوی د ملګرو ملتونو د هغه دفتر چې د 2002 کال راهیسې دغه هیواد ته راغلو په عربونو ډالرو مرستو څارنه کوله پکې د ممکنه بد انتظامۍ سرک په ګوته کوي. د دې نه علاوه دغه راپور په دې نازکه موقع چې دغه هیواد نه امریکایي او نور بهرني ځواکونه په راتلونکي کال کې د وتو لپاره تیاری نیسي او دغه هیواد د ولسمشر حامد کرزی نه پس د ټاکنو په نتیجه کې د نوي ولسمشر ټاکلو تیاری کوي. د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د رول په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه د افغان پولیسو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې د انتظام لاندې جوړ شوی فنډ چې لطفا نومیږي په 2002 کال کې په دې مخه جوړ شوی و چې د افغان پولیسو د تنخواګانو سره سره د پولیسو اداره په سامانونو برابره او جوړ کړی. د دې لپاره د 2.5 ارب ډالرو حساب کتاب د دغه ادارې په لاس وو. ورسپانه لیکي چې دې راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو باور ته سخت زیان رسولی دی.
مجید بابر وو چې د سیمې پاړه په نړیوال ورسپانو کې د خبروسو مقالو حال درکاوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو اوری. په افغانستان کې د پوځي چارو یو شمیر کتونکي د افغان ولسمشر د هغه فرمان چې پکې راغلی د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال دي د هیواد په امنیتي ځواکونو کې ورګډ سي ناوخته بولي. ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ په خپل حکم کې د ملي امنیت سره سلاکار رنګین دادفر سپانتا په مشرۍ یو پلاوي ته دنده وسپارله څو د راتلونکو درو میاشتو په ترڅ کې د ائتلافي ځواکونو تر قوماندې لاندې وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي او یاد هم افغان امنیتي ځواکونو سره مدغم کړي. په دې حکله جمیله ظریف د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړي او په پیل کې د دې حکم په اړه ورڅخه پوښتلې دي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي
دغه کار باید ډیر وخت سوی وای. دا د افغانستان د فار ډیره زیاته بدبختي راوړه. دې خلکو په خلکو ډیر ظلمونه وکړ. خلک ته ډیر ربونه ډیر زحمتونه حتی وزل حتی خپل سر باندې بندي کړی چې هغوی ګناه هم نه درلله ملکي خلک له بینه لاړل. دا کار باید ډیر وخت سوی. په ابتدا کې هم دولت افغانستان دا اجازه نه وای ورکړی چې امریکایانو یا نورو خارجي قوتونو د ځان دپاره افغاني خلک جذب کړي وای او له بینې مشخص قطعات جوړ کړي وای او چې دا د افغانستان تر قانون لاندې هم ده و د افغانستان تر قوماندې لاندې هم ده و په خپل سر خلک هر کاری چې وکړ دومره حتی یې وکړ چې دا خلک اوس نو د امریکایانو هم نفرت کوي له دولت هم نفرت کوي او په هر ځای کې ویني چې مقاومتونه د دې خلکو مقابل کې راجلېږي. اوس ضرورت د دې ده چې دوی په دې باندې ټینګ ودرېږي وکه دا به جامه د عمل واوري که یو نه وسته خو واضح خبره چې دولت بې اعتبار او بې اعتبار تر بس.
بلې جنرال صاحب لکه څنګه چې تاسو مو ویلي د پریکړه ډیره نه وخت نیول سوی د دوی له تیر څو کلونو په دې ولایتونو کې فعالیت درلود څه فکر کوي چې ولې افغان حکومت د پریکړه مخکې نه کوله یعنی ولې دونه نه وخت د پریکړه وکړه؟
زه دا فکر کوم چې دا دونه یو بیا حکومت چې دا واته خبر نه و چې د خارجانو خپل سر باندې قطعات ایجاد کړي جاسکړي خلک جاسکړي خلکو ته ماشینه ورکړي او خلک د جنګونو ته لیږلي څه دي خلکو شکایتونه په اطراف کې ډېر زیات شول. دې خلکو نه امریکایان ویل چې دا خلک زمونږ نه دي دا خپل افغانان دي چې زمونږ په خطاف کې دا وجود لري او موږ دې تماس ورته دوی دې موږ لپاره جنګي دي ممکن دي هغه خبره دایي
جان صاحب څه فکر کوي چې د نړیوال ځواکونو هدف ولې دې کار نه سي چې دا خلک ځان سره یوځای کړي دي؟
دا خو دې کاملا واضح دی نړیوال ځواکونه خصوصا امریکایان او غربیان خو نه غواړي خپل افراد مړي شي.
جان صاحب بل اخر څه فکر کوي چې له نړیوال ائتلافي ځواکونو د دې له نړیوال ځواکونو نه بیل لو په افغان ځواکونو مدغم کول به د افغانستان اړیکې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره خرابې ونه کی هند دوی پاړي کو به کوم خراب تاثیر ونه کی؟
که متحده ایالات د حقوق د بشر ته احترام لري که د نورو دولتو ازادي ته احترام لري نو د دوی د حق نه سره خپل مختل خلک دي چې ورکو که نه ورکو دا زمون کار ده. دوی حق نه لري چې بده چې خپس یا ګلاو کوي او ځینې خپل مناسبات خراب کړي او که چېرته خبره دې زوري خو ته نه غار سات خپل خپل مناسبات خراب کړي د دوی د حق نه سره قانون دغه دایي موږ خپل اعتبار دی نیول کو نو غواړی چې دوی په قطعات کې زموږ افراد او اشخاص کې دوه لري اره قطعات لري.
پښتانه او نړیوال
Time when we visited Afghanistan, I was 10 years old. The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځنګړې خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. اوس د افغانستان د هلمند ولایت پر لور د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د کوکنارو د ماتولو پر کمپاین وسلوال بریت سوي دي چې له عمله درې وسلوال وژل سوي دي. د مرجی ولسوال وایي د امیر بلند پر غونډۍ د سوي بریت په ترڅ کې پولیس ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. ولسوال ویلي که څه هم دا ډول بریدونه د دوی په کار کې خنډ راولي خو دوی به کمپاین ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د کوکنار د ماتولو په ضد د سږ کال پر روان کمپین د لومړی وسلوال برید دی چې د مارجې ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې د تیرې ورځې تر ناوخته پورې دوام درلود. که څه هم په هلمند کې د کوکنار د ماتولو کمپین پنځه ورځې وړاندې پیل شوی دی، خو د تیرې ورځې په دې درې ساعته وسلوال نښته کې درې وسلوال طالبان وژل سوي وو او جسدونه یې هم پولیسو د ځان سره راوړي ول. د مرجع ولسوال محمد فهیم موسازی وایي طالبان په درنو وسلو سنبال ول او د امیر بلند د غونډې په سیمه کې د کمپین پر کسانو برید وکړ.
د تریخ نور په ساحه کې د تاریخ کمپین شروع کړی و چې د وسلوال مخالفین د خواځ په مور باندې شروع شوه. زموږ ملي پولیس د خواځ په دې تر برید لاندې رااله. تقریبا پنځه ساعته جګړه وشوه چې په دې جګړې کې درې نفر فجل شوي دي او وسلی هم په میدان ځنې پاتې شوي دي او یو شمېر نور د زخمیان وشي دي. خپل زخمیان انتقال کړه اما د مړي د نبر په میدان باندې پاتې شوي دي.
د تریخ نور په سیمه کې څومره د وړاندې افغان ځواکونو په یوازې سره عملیات وکړل او په دې سیمه کې د کوکنار د ماتولو په موخه پوستې هم ځای پر ځای کړې. حکومت په تریخ ناور کې د دغه ناامن سیمو اوسیدونکو د دولتي مزکو په غصب او د وسلوالو سره په مرسته تورنوي، خو د مرجع ولسوال وای خلکو ډاډ ورکړی دی چې هم کوکنار لمنځه وړي او هم به د وسلوالو په ایستلو کې ورسره مرسته کوي.
طالبانو د خوا په دې باندې فشار راغلی دی، په دې باندې دغه رالستیس تاریخ وکړي موږ سیس تاریخ ساتو. موږ د عملیات په جریان کې د باج خمیس پیلورو سره خبرې وکړې، ناس ولاړم ورسره وکړه. سپیرور هم مرسته دغه ویلی چې موږ اته چې د دولت خوا اعلان وسو چې په د مرجع پولیسوالۍ کې بعد خلک خپل تاریخ په خپله باندې مات کړي، موږ چې اقدام د دې وکړو چې موږ تاریخ مات کړو، موږ د وسلوال مخالفین د خواځ خو موږ د مرګ تهدید وسو چې زه به تاریخ نه ماتوي.
تریخ نور د ناوې نادالی مارجې او ګرمسیر ولسوالۍ په شمول د لشکرګاه سره هم ګډه پوله لري چې د چارواکو په خبره کېدی سي دغه هم سرحد سیمو ته د نامنوې په خورولو کې مرسته وکړي. وسلوال طالبان خپل لور ته په تریخ نور سیمه کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان حکومت د پټرولو، ډیزلو او د خاورو د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده. د تیل او ګیس د نظم ادارې په وینا چې په نړیوالی منډی کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافې له وجې دا ګام اوچت کړی دی، خو بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت دا نرخونه د خپلې ګټې لپاره زیات کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 3.5 روپۍ نه واخلي 4.5 روپۍ فی لیټر پورې د حکومت لخوا اضافه وکړې شو. د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو په نرخونو کې 3 روپۍ 35 پیسې، د ډیزل په نرخونو کې 4 روپۍ 35 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ 80 پیسې فی لیټر اضافه وشوه. د نرخونو د زیاتوالي په اړه د اوګرا ویان افسر باجوا مشال ریډیو ته صدارنګ ویل،
دا کوم اضافه چې دا نو د نړیوال خام تیلو چې کوم نرخونه وي، نو د هغې سره د حکومت یو سټینډینګ پالیسی ده چې هر میاشت مقامی نرخونه نړیوال مارکیټ نرخونو سره سم کړي. نو تیره میاشت په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو اضافه شوې ده، نو د هغې اثر دلته هم راغلی دی.
د معاشي چارو کارپوهانو وینا ده چې عالمی منډی کې نرخونه دومره نه دي ختلي چې حکومت ته په ملک کې د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافې ضرورت مخې ته شو، بلکې حکومت دا نرخونه صرف بل فائدې لپاره اوچت کړ. په دې اړه د انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز اسلام آباد مشر پروفیسر خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له اړخه نرخونو کې چې کوم اضافه وکړې شو، نو دا نړیوال منډی په حساب زیاته اضافه ده، کم چې نه سیاسي لحاظ سره ښه ده او نه معاشي لحاظ سره. دې زیاتوي
د نرخونو اوچتولو چې دوی کومه فیصله کړې ده، نو دا دوی د خپلې فائدې لپاره کړې ده، نه چې نړیوالو نرخونو له وجې. ټیکس دوی نه اخلي کرپشن دے نو دغه خساره پوره کول لپاره دوی دا نرخونه چتوی او دولت وینس کی خود حکومت یو خپل پالیسی داوی چکا نړیواله منډی کې نرخونه سیوا همشي نو هغه وخت حکومت سره داسې ذخیره پکار وی چې په ځای د دې چې د هغه بوج پولیس واچول شي نو هغه دغه کمی د ذخیرونه پوره کړي نو دا د قیمتونو د تنظیم پالیسی وی کوم چې نشتا
د دې تر څنګ یو بل معاشي چارو کارپوه سرتاج عزیز سیاتوی
انټرنیشنل پرایسز کې دومره دغه نه راغله تبدیلی نو دا زما خیال دی چې دی آخري وخت کې خپل چونکه بجټ کې خساره ډیره زیاته ده او پیسې کم شوي دي الیکشن لپاره ضرورت به نو هغه لپاره دی دا پېټرول قیمت زیات کړي دی او د سر باندې نور قیمتونه هم زیات دي هغه پرواز دا نه کوي دا غواړي چې موږ کنسټرنسي پالیټکس لپاره څومره وسایل چې ملاو شي هغه الیکشن کې به ګټه وشي
د ذکر ور ده چې د حکومت دا ګام نه صرف اولس بلکې سیاسي ګوندونو هم غندلې دي رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار ل 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com او کچيري تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي اوس زو د کورم ایجنسی پر لور د ملک په مختلفو سیمو کې بارانونه او واوري ورېدل کباله یخنی یو ځل بیا زیاته سوي ده دغه سلسله په کورم ایجنسی کې هم مخته راغلې ده په سیمه کې د یخنی په شدت کې د اضافه سره د لرګو په سوځولو او د ګیس په استعمال کې هم زیاتوالی راغلی دی خو د سدي سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د لرګو او د ګیس نرخونه ډیر زیات دي چې د دې سره دوی مشکلات یو په دوا سوي دي نور هله سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي
د ملک په مختلفو سیمو کې برانونه او واور ورې دوله کبل یخنی یو سل بیا زیاته شوې ده دغه سلسله په کورم ایجنسی کې هم مخه تر غلې ده په سیمه کې د یخنی په شدت کې د اضافه سره د لرګو په سوځولو او د ګیس په استعمال کې هم زیاتواله راغله ده خو د سدي سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د لرګو او د ګیس نرخونه ډېر زیات دي چې د دې سره د دوی مشکلات یو په دوه شوې دي
زه سید رحیم نه مې ګوند سدي اوسیدم کې او درویش بوخ کې مخفل وګورې ساده ډېر زیات او لرګي ډېر قیمتي او نن سبا خلک ستای نه شي او ګیسه قیمتي او خلک پریشان ډیر زیات مجبور دي لرګینه شي خسته
واضح دی چې په کورم ایجنسی کې د موسم ټیټه درجه منفی لسونه هم لاندې قرضې کې پسې مکه کورونا او کوټه ګرم ساتل لپاره ال پی جی ګیس او د لرګو سوځولو نه علاوه بل ذریعہ نشته خلکو تر مخه د ګیس یو کیلو قیمت تر 190 پورې دی او د لرګیو یو قسم په شپږ سوه او بل تر 800 پورې خرڅېږي د سدي سیمې ملک حاجی صبط خان او رکزی وای چې په بازارونو کې هر چا خپل نرخ مقرر کړی دی او د دې د پښتنې هیڅوک نشته
هغه فایده ایز منافخور وخصره څلارګای کوم زده ورسولو او ال پی جی ګیس کې ماته کوم زده ورسولو نه حکومت ته د پکوړ د څه په دی باندې چیک وساتي څه د ګیس او لارګیس کوم د خپل حد د مقرر کې غنه ذات نه خرځي ځکه چې خلکو ته به انتهاء تکلیف دي
د دین اور سمون چې کله د لارګو او د ګیس په نرخونو کې د اضافه په اړه د سیمه انتظامی یو اعلی چارواکه پولیټیکل محرر عبدالمالک سره خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته ویل چې دوی وخت په وخت نرخونه ګوري او کچا نرخونه زیات ساتلې دي نو دغه پر خلاف به سخت ګام اخستل شي
په دې بازار څه شي کغه د ګیس او کغه الرجی دی او تاغه نن بیان دي چې تاسو ته مې خبر طریقې کړې نو تاسو مته شي کړې دي د پولیټیکل ایجنټ صاحب فورم طرف نه د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ صاحب لوور فورم طرف نه
د کورم ایجنسی خلک وای چې زیات نرخونه په وجه دوی د دې قابل نه دي چې کوټه او کورونه ګرم ساتلو لپاره لرګي او ګیس واخلي دوی وای چې حکومت د زیات منافع اخستونکو پر خلاف په وخت سره کاروایی وکړه نو د دوی پستونزو کې تر ډیره حده پورې کمی راتلی شي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
زموږ غله مشال رادیو خاوري او سو د خوست پر لور د خوست ځای چرواکی وای لتیر دوه کلونو راهیسی د خوست نوی هوایی ډګر جوړېدو ته د ملي شورا له خوا بودیجه منزوریږي خو د نامعلومو دلیلو له امله تر اوسه پروژې په قرارداد نه دی ورکل سوی په ورته وخت کې د پارلمان یو شمېر وکیلان وای چې د خوست هوایی ډګر د کار په ځنډېدو کې د افغان حکومت ځینې چرواکي لاس لري او غواړي دا قراردادونه د دوی شخصي شرکتونو ترلاسه کړي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي
دوه کال وړاندې د خوست سویل لویدیز ته د اسماعیل خیل او تڼۍ ولسوالیو سلګونه جریبه ځمکه د هوایي ډګر د جوړېدو لپاره د زورواکو له غصب څخه خلاصه شوه او د خوست خلکو د مقررو غوښتنو وروسته د نوي هوایي ډګر د جوړېدو چارې پکې پیل شوې. د نوموړي هوایي ډګر له سیمې څخه چې د خوست ولایت یو شمېر ملکي او پوځي چارواکیو او د ولسي جرګې غړیو کتنه کوله، خوست والي عبدالجبار نعیمي وویل د دوه میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دې هوایي ډګر څخه محبته راتاو شوې، خو د تېرو دوه کلونو د پروژو لپاره منظوره شوې بودیجه په قرارداد نه ده ورکړل شوې. نوموړی غوښتنه کوي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت دی نور یوه او بله پلمه پرېږدي او د خوست هوایي ډګر لپاره دی په نوې منظوره شوې 9 میلیونه ډالر بودیجه ژر کار پیل کړي.
تر اوسه دا پروژه د ځینو خاصو مقاصدو او یا د خوست خلکو سره د دغه لوی ظلم چې کېږي دغه په خاطر باندې تر اوسه بیا هم دا کار نه دی. اوس د 1300 کال لپاره چې بودیجه بیا په دغه انتقال سوی په اسنادو کې 9 میلیونه ډالر شاوخوا کېږي. توقع لرم چې دغه بودیجې څخه دې پر سر وخت باندې هغه صحیح استفاده وسي.
په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي میرباد خان منګل وویل چې په خوست کې د دې بنسټیزې پروژې پر وړاندې ځینې کړۍ چې غواړي پکې خپلې اقتصادي ګټې خوندي کړي په لویو لاس خنډونه جوړوي.
دلته یو سلسله شرکتونه وو چې په دې کې مستقیما مداخله کوله، حتی د کوم چې د مشال پاین ملاس هم په دې کې موجود وو چې مسولین هلته وجود لري.
په ورته وخت کې د خوست ولایتي شورا استازي مراد خان منګل ګواښ کوي کتر نوی لمریز کال د خوست د هوایي ډګر د نویو پروژو چارې پیل نشي، نو دوی به د احتجاج په بڼه په مظاهرو لاس پوري کړي او خپل غږ به تر ولسمشره ورسوي.
که به د جار نشي د خوست ولسونه برسي موږ به سیب صلح میز مظاهرې وکړي او نه به په لیار به باندې کتر څو مرکز ته رئیس صاحب جمهور پور به موږ د خپل پریود سوو چې موږ خوست به غنل سرنوشت داسې لوبي کیږي.
قومي مشر حاجی منډایر هم وایي چې د هغه چا پر وړاندې به چوپه خوله نه پاتې کیږي چې د هوایي ډګر کار ځنډوي.
کچیر ته زموږ په دې میدان کې څوک ناغړي وکړي یا څوک دا مشکل ستونزه جوړوي، موږ به دا ولسونه په مطلق ډول د هغه سړي په هیڅ نه وبینه پرېږدو او مسل لارې به بندو. غوښتنه به کوو تر څو د رئیس جمهور پر مخ خوله غوښتنه کړي.
یاد دی چې د خوست چارواکي او اوسیدونکو داسې مهال د هوایي ډګر په کار کې د ځنډ له امله غږ پورته کوي چې دا مهال د یاد ولایت په لسګونو زره مسافر په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال،
السلام علیکم.
د مشال
00 420 22 11 2 0 1 2 1 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونه د پای شبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا ګلیا سوار ورکړو چې د مهمو خبرونو په لنډیز مو خبر کړي.
دا بلوچستان پروسیکیوټر جنرال واسطرین اډوکیټ نامعلومه کسانو تختول دي. ل کوټه د مشال رادیو خبريال د تختول شوی وکیل واسطرین د روړ لخلی وای چې نوموړی د زیارت ل پورز ل کوټه اسلام آباد ته روان وو. نن د هغه د تختول پرځ د بلوچستان بار اسوسییشن لوري په ټول عدالتونو کې د کاربندي اعلان شبه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان ټول ګوندیز کانفرنس ویل چې د ستر جرګې په مشرۍ کې دي د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران ل وسلوال سره خبري وکړي. دا ټول دا ټول ګوندیز کانفرنس جمعیت علما اسلام را بللې وو. د خبر ایجنسی نبی کوروشی وکټوالو په جلوزو کیمپ کې نن په شپږم ورځ هم د لوګي هړتال جاری ساتلې. کډوال د حکومت نه شکایت کوي چې د امداد په توګه خوراک کې کمی راوستي، بلخوا چارواکي وایي چې را روان ورځو کې به دا مسله حل کړي. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګټ کړي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر حامد کرزي په یو تازه فرمان کې شوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنو د مرکز مشر صفت الله صافي د زیارت په ورځ مشال لیدو ویل چې دا ډلې به په دریو میاشتو کې په افغان ځواکونو ورګډوي. د امریکا یو چارواکی وایي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره د نوموړي د هغه بیان په حق له چې پکې یې صهیونیت د بشر پر ضد جرم ګرځولې وو اندېښنه څرګند کړي. چارواکی وایي نن د سویلي عراق د سارو په یو منډۍ کې دوه موټر بمی چاودنې شوې چې پکې درنه مرجوبله اوختی ده. د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د ولسمشر هوګو شاویز روغتیایي حالت ښه نه دی او د مرګ ژوند په کشمکش کې دی.
لدې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پایته ورسېدلې. د سبا سهار تر 9 بجو پرې زه احمد شاه زمي ګلایاز تخنیکی همکار جوناتن سره له نور همکارانو ساسو په مخه شکو پر همدغه سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر سبا سهار مو پر لوی خدای سپارم. خوش او شاد وسی او شش په ولري.